مشال راډیو ته دا مهال په خبر کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې زبا امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان د پوځ مشر څرګندونې، د الیکشن کمیشن د نوي مشر ټاکنه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف وینا، په پیښور کې د ډاکټرانو د ټیټې سطحې حکومتي کارکوونکو مظاهرې، په سوات کې په بدو کې د یوې نجلۍ ورکولو پیښه، د لندن کنفرانس حال په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي نا دولتي عناصر د هیواد امنیت ګواښي. پاکستان وایي د اسلامي دولت یا داعش له وسله والې ډلې سره یې په تړاو ځینې کسان نیولي، او روسي ولسمشر پر غرب تور پورې کړی چې هیواد یې ورانول غواړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي غیر ریاستي عناصر د پاکستان کورنۍ امنیت ګواښي، او دا چې که پر دوی کابو ونه موندل شو نو د هیواد حالات به نور هم خراب شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کراچۍ کې د دفاعي نندارتون پر مهال وکړه. جنرال شریف ویل نا دولتي عناصر په نړیواله کچه پیاوړي کیږي. د زیاته کړه چې پاکستان له تیرو 15 کلونو راهیسې د دې عناصرو پر ضد په جګړه کې مصروف دی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نوی مشر سردار رضا خان نن د خپلې دندې لوړه کوي. نه تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په مشوره د الیکشن کمیشن د مشر په توګه د سردار رضا خان د نوم منظوري ورکړه. تر دې مخکې وزیر تیره ورځ د پاکستان پارلماني کمیټې په یوه غونډه کې په یوه خوله د انتخاباتي کمیشن د مشرۍ لپاره د نوموړي د ټاکنې وړاندیز وکړل شو. البته تحریک انصاف ګوند د دې کمیټې په غونډه کې ګډون ونه کړ. سردار رضا خان د سپریم کورټ د قاضي په توګه تر دندې ترسره کولو مخکې د پېښور های کورټ چیف جسټس هم پاتې شوی. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم له وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور ځینې کسان نیولي دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم اسلم په لومړي ځل په پاکستان کې د اسلامي دولت له ډلې سره د تړلو وسلوالو د موجودګۍ پخلی وکړ.
د داعش لپاره په دیوالونو لیکلو په تور کې پولیس بعضې گرفتاریانې کړي دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي، خو اکثر داسې وي چې بعضې خلک د یېرې خورولو لپاره داسې کارونه کوي. زه فکر نه کوم چې نیول شوي کسانو کې بهر ملکي هم دي. تر دې دمه یو تن چې د تحریک طالبان سره یې تعلق دی د داعش سره تړون ښکاره شوی.
تسلیم اسلم د نیول شویو وسلوالو د شمېر یا پیژندګلوۍ په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ویلي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندنه د اسلام آباد لویه تیروتنه وه. نوموړي تېره ورځ په کراچۍ کې د ځوانانو د پارلمان په نوم د یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې جنګېدونکي ټول طالبان پښتانه ول، او دا چې پاکستان دې طالبانو ته شناخت ورکړی و. د زیاته کړه چې دا خبره سمه نه ده چې په 1990 زیږیز کال کې د امریکا د ملاتړ لپاره دوی په افغانستان کې د جهادي ډلو مرسته وکړه. د ویل دا د پاکستان خپله ګټه وه چې په افغانستان کې پخواني شوروي اتحاد ته ماتې ورکړي. د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه افغان حکومت لا څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیله من دی چې هیواد یې بیا هیڅکله د بهرنیو پوځیانو ته ضرورت ونه لري. نوموړي دا خبره تېره ورځ د لندن کنفرانس ته د وینا پر مهال وکړه. د غربي هیوادونو ته په اشاره وویل دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي.
تاسو زموږ شریکان اړتیا نه لرئ چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړي. موږ دا خپله دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ستونزو پیدا کوونکي باید پوه شي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. امریکا، برتانیا او نورو ملګرو یې ژمنه کړې چې له افغانستانه د بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته به هغه هیواد یوازې نه پرېږدي. تېره ورځ د لندن کنفرانس ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له نړیوالو مرستندویه هیوادونو د افغانستان د مرستې غوښتنه وکړه. کنفرانس ته د وینا پر مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له افغانستان سره د خپل هیواد ژمنې بیا تکرار کړې او زیاته کړه چې اداري فساد په افغانستان کې د پانګونې مخه نیسي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر غرب تور پورې کړی چې روسیا ورانول غواړي. تېره ورځ د خپلې کلنۍ وینا پر مهال پوتین د غرب کارونه د هیټلر له حملې سره موازي وګرځول. له یوه کال راهیسې په اوکراین کې د روان بحران له کبله له امریکا او اروپا سره د روسیې اړیکې زخت خراب شوي. له کرملین پر ټلویزیون په ژوندۍ توګه په خپرې شوي یو ډول محاربوي وینا کې پوتین وویل د کرایمیا د الحاق او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو د ملاتړ په سر پر روسیې د امریکا او اروپای ټولنې بندیزونو مقصد د دې هیواد ته زیان رسول ول. دا البته داوه وکړه چې بندیزونو د تاوان پر ځای د روسیې اقتصاد ته تحرک ورکړ. پوتین وویل کرایمیا ورته هغه ډول مقدس ارزښت لري لکه یهودانو او مسلمانانو ته چې بیت المقدس لري. له دې خبرې سره د اشاره ورکړه چې کرملن به هغه ټاپو وزمه سیمه هیڅکله بیرته اوکراین ته ونه سپاري. روسي ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې که روسیې کرایمیا له ځان سره نه وای تړلې نو غربي حکومتونو به د روسیې د زیاتېدونکي قوت د محدودولو لپاره کومه بله پلمه پیدا کړې وای. اوکراین او روسی پلوه یاغیان وایي د سپتمبر د میاشتې د اوربند تړون د شرایطو تر مخه د روانې میاشتې پر نهمه د هیواد په ختیځ کې پر ډزبندۍ سلا شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو بیګا وویل د نوي اوربند شرایط د اروپایي استازو په مرسته د سپتمبر پر پنځمه په بیلاروس کې د سولې په شبي تړون کې شامل ول، خو د مینسک په خپور شوي تړون کې د دواړو خواوو لخوا د وسلو ایښودو مشخصه نیټه نه وه ورکړل شوې. د خپلې خوا اعلان کړل شوی د دنیتسک د خلکو جمهوریت د پارلمان سپیکر اندری پورګین هم پخلی کړی چې اوربند د مینسک د تړون برخه وه. په تیرو اتو میاشتو کې په ختیځ اوکراین کې په روانو نښتو کې له 4,300 زیات کسان وژل شوي. او عراقي چارواکي وایي په بغداد او په شمالي ښار کرکوک کې په بمی بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تیر ورځ د پلازمینې په شیعه میشتې سیمې صدر ښار کې په دوو جلا جلا موټر بمی چاودنو کې 13 کسان وژل شول او لسګونه ژوبل شول. په کرکوک کې په بمی برید کې 15 کسان وژل شول او 40 ژوبل شول. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوز مشر وایي نه دولتي عناصر د هیواد امنیت ته خطر دی. د پاکستان د الیکشن کمیشن نوی مشر نن د خپلې دندې لوړه کوي. پاکستان پخلی کړی چې د اسلامي دولت له ډلې سره په تړاو ځینې کسان نیولي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ویلي په افغانستان کې جنګیدونکي ټول طالبان پښتانه ول. شنونکي وایي
پرویز مشرف چې کومې خبرې ځوانانو دغه اسمبلۍ ته وکړې هغه د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو مدام نه دقه لاین دی.
په پېښور کې د ټیټې سطحې سرکاري کارکوونکو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې.
عمران خان په اسلام آباد کې د سر ورځو نه زیات درنې ته ناست دی چې انصاف نشي ورکولی. دې دې په اسلام آباد کې چېرې د انصاف نه وایي.
په سوات کې پولیسو د یوې ماشومې په ودو کې د ورکولو په تور یو شمېر کسان نیولي.
خبره موږ روغ طرف ته بونو موږ دغه کار زما لور پکې لا ورکړه جرګې خبره کړې وه.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د معیوبو ماشومانو د تعلیم او د هغوی د ستونزو موضوع څېړلې.
مثلا راته یې اکثر خپلې زخمي شي بیا سکول ته نه ځم راځم اوس مې چپیانې وغوښتې دي.
له بشال راډیو سره اوسې. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي نا دولتي عناصر د هیواد امنیت ګواښي. تیر ورځ په کراچۍ کې یوه نندارتون ته د وینا پر مهال جنرال شریف وویل که پر دې عناصرو کابو ونه موندل شو نو د پاکستان حالات به لا نور خراب شي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د دفاعي نمایش دی د وسلو دلته د نمایش یو درې ورځنۍ نندارتون پرون د هغې اخرنۍ ورځ وه. دې ته د پاکستان نور لوړپوړي چارواکي هم وخت په وخت راغلي وو. پرون دې ته د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف راغلی وو. دغې ته یې وینا وکړه. هغه وویل چې نا دولتي عناصر یا کوم غیر ریاستي عناصر چې دي هغې د پاکستان داخلي امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی او که دا کنټرول نه شي نو حالات به نور هم خراب شي. هغه وویل چې پاکستان چې دی د دغې عناصرو سره د 13-15 کلونو راهیسې په جګړه باندې بوخت دی او هغه دا هم وویل چې کومه جګړه چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې کومه شروع کړې ده نو دوی به دا تر اخره پورې مخ په وړاندې بیایي او په دې کې هیڅ چاته د شک کولو ضرورت نشته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د الیکشن کمیشن نوې مشر سردار رضا خان نن د خپلې دندې لوړه کوي. تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین نوموړی د انتخاباتي کمیشن مشر وټاکه. پر دې موضوع تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
پرون کوم پارلیماني کمیټي وا هغه دغه نو منځوري ورکړې و د هغه وروسته وزیر اعظم بیا ولس مشر ته دغه سپارښت وکړو چې جسټس ریټایر سردار رضا خان آقا نوې چیف الیکشن کمشنر دی وټاکلې شي د غرنګ ولس مشر چې کوم دنو بیګا بیا د هغه د نوم نوټیفیکیشن یا حکمنامه چې کوم دنو هغه جاری کړه نن با سردار محمد رضا خان هغه د خپل چوکې سوګن پورته کوي کومه تحریک انصاف خبرو کو نو هغه هر څوک د جسٹس سردار محمد رضا خان ستاینه کړی دا چې هغه یو ډیر خسړی دی په کرپشن یا په بل څه کې ککل نه دی یا هم چونکې د نوم د پاره د پاکستان تحریک انصاف سره سګس مو مشوره نه شوی او بیخي په اخیری وخت باندې صرف تحریک انصاف ته ویل شو چې مونږه دادا کسان دی او په دې کې د جسټس سردار محمد رضا خان په نوم باندې زموږ اتفاق شوی دی او د غرنګ شیری مزاری دا خبره هم وکړه چې چونکه دا یو خسړې دی او مونږ امید کوو چې د لاسبا کم چې الیکشن کمیشن دی یا کم کمیشن دی د ټول ټاکنو هغه به نور هم خپلواک شي او د انصاف ټول ټاکنو د لپاره کار کوي خو بیا هم چې کم د الیکشن کمیشن نور سلور ممبران دي په هغه باندې د خلکو اعتراضات تینو باید چې هغه ټول استعفا ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. پاکستان وای دی اسلامي دولت یا داعش په نوم لوسلوال لړل سره په تړاو ځنې کسان نیولې دي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. دی ویل لدی کسانو پلټنې روان دي. تسنیم اسلم په دې اړه له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم په اول ځل د دې خبرې تصدیق وکړو چې د وسلوالې ډلې داعش ته پاره د کار او تعلق په تور کې بازي کسان نیول شوی دي. خدا نه غواړي د غلړ کې زیات استخباراتي معلومات میډیا سره شریک کړي. د اغلی وینا وا
د داعش لپاره په دیوالونو لیکلو په تور کې پولیس بازي گرفتاریانې کړې دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. خو اکثر داسې وي چې بعضې خلک د یرې خورولو لپاره داسې کارونه کوي. څه فکر نه کوم چې نیول شوي کسانو کې بهر ملکي هم دي. تر دې دمه یو تن چې د تحریک طالبان سره یې تعلق دی د داعش سره تړون ښکاره شوی. تاسو به د پاکستان پوځي مشر بیان لیدلی وي چې په پاکستان به د داعش سوری هم نه برداشت کوو. نو دا وخت موږ د ټولو وسلوالو په ضد کوټلي عملیات کوو.
پاکستان کې د دولت اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش د غړو یا پلویانو شتون کې څومره حقیقت دی؟ په دغه اړه مو د دفاعي چارو د کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی
نظریاتي او سوچ رکھنے والے تو لوگ یہاں موجود ہیں لیکن ایسا
نظریاتي فکر لرونکي خلک خود دلته موجود دي. خدا سي څه کیسه ثبوت نشته چې غني د داعش خلک دلته کاروایی کوي یا روکن سازي کوي. دا هم کېدای شي چې د تحریک طالبان یا نور ډلو خلک د خپل نوم پیدا کولو لپاره دا کیسه کارونه کوي. نو دا کومه گرفتاری شوی دی دا هغه تحقیقات وکړي به دا ټول خبره راښکاره شي.
د ذکر وردا چې د تیرې سمودې راسي د کراچي لاهور او قبایلی سیمو په ګډون د ملک مختلفو برخو کې د داعش کتابچی او لټریچري ویشل شوی او په دیوالونو د دغه تنظیم په حق کې نارې لیکل شوې دي. خو حکومت بیا پاکستان کې د داعش د وجود نه انکاري وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ویلي په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان پښتانه ول او دا چې ورته پیژندګلوي پاکستان ورکړی و. تیر ورځ د پاکستان د ځوانانو د پارلمان په نوم د یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر وخت مشرف وویل دا د پاکستان تیروتنه و چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژنده. د نوموړي د څرګندونو په اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یوه پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له دم پښتنه وکړه چې د پخوانی جنرال پرویز مشرف دا خبره څنګه تعبیروي چې په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان پښتانه دي او شناخت ورته پاکستان ورکړي.
جنرال پرویز مشرف چې کوم خبرې د ځوانانو د اسمبلی ته وکړي او د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو مدام نه د قلاین دي کغه د افغانستان په حق له خبرې کړې وي که د پاکستان په حق له صرف د پاکستان د فوج سوچ اظهار صحیح وکړو او د افغانستان په حواله باندې خصوصا چې د طالبانو په حواله باندې چې کومې خبرې وکړي هغه صریحا غلطه خبره ده. د ټول دنیا کې دغه مشهورتیا کړې چې طالبان یو پښتون قام پرست تحریک وو. هیڅ قسم داسې خبره نه وه او اوس خو ټول دنیا ته ښکاره معلوم ده چې طالبان د آی ایس آی د پاکستان جوړ کړی یو ترکر ګروپ وو او د هغې هر یو کنټینجنټ سره هر یو ډلې سره طالبانو د ایس ای افسرانو کار کول. دا غی چې کوم وخت الته حکومت راغی تقریبا هر یو ولسوالی کې هر یو منسٹری کې هر یو وزارت کې د پاکستان افسران غی سره طالبانو سره کار کول. دا د ریکارډ خبرې دي جرنلستانو لیکوالو په دې باندې تفصیلا لیکل کړی دی.
ډاکټر صاحب محمد تقی د پخوانی جنرال پرویز مشرف دې خبرې ته تاسې په څه نظر ګورئ چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په رسمي توګه منل د پاکستان یو تیروتنه و؟
بالکل درو خبره وکړه دي کې ایس وزن نشته دغه خبره کې چې علما خیال دي چې کې ندامت هم نشته. پرویز مشرف واکمن او پاغه وخت کې چې طالبانو رنساو شو دا غي بحالو شو دی کوټه شورا جوړ کړه 2004-2005 کې. نو هغه وخت کې مشرف سره مکمل اختیار و کدی پښیمانه و نو بیا دې څه چلو کو د طالبانو سره هغې ته دی په کوټه کې په قبایلو کې په کراچۍ کې په پېښور کې هغې ته دی بار بار پناه ورکړې ده. هغې ته هر قسم کومک دی ورکړې ده, هر قسم لاجسټک سپورټ ورته ورکړې ده. که دی پیمانه و نو طالبانو سره بیا دی کم کار وکړو چې هر یو طالبان لیډر وو هغه پاکستان سره موجود و. نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین والے اوسامہ بن لادن په حوالہ باندې هم دی دا خبرې کولې. خصوصا مشرف دا وایي چې افغانستان کې به وي, هغه مړ شوی دی, هغه بیمار دی, فلانی دی, آخر پاکستان کې منتقل شو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د پاکستان له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د ګیس پر نویو کنکشنونو لګېدلي بندیزونه دې لرې کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه چې تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
تېره ورځ د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په یو ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې د تېر وفاقي حکومت لخوا د ګیس په نوي صنعتي او تجارتي کنکشنو د بندیز د وجې په خیبر پښتونخوا کې صنعتي او تجارتي پرمختګ متاثره شوی دی او د دې بندیز د ختمولو لپاره دوی د موجوده وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده. او دې لړ کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وفاقي حکومت ته یو خط هم استولی دی.
جو صبح گیس پروڈیوس کر رہا ہے اسی کے لوگوں کی کنیکشن جو ہے انہوں نے معطل کیے ہوئے ہیں اور نہیں دے رہے.
جی کما صبح گیس پیدا کوي په هغه صبح کی خلکو ته دوی د گیس په کنیکشنو ورکولو بندیز لګولې دي. په بلوچستان کې هم په اول کې دا ستونزه وا چې هغل تکي به گیس پیدا کېدو او هغوی ته به گیس نه ملاوېدلو او نور ټول پاکستان به دغه گیس کارولو. په پنجاب کې غنم پیدا کیږي نو په غنمو کې پنجاب ته لومړی ترجیح ورکول کیږي او غنم مونږ ته ډیر په مشکله میلاویږي.
بڑے مشکل سے آٹا پنجاب کا یا گندم ہمارے علاقوں میں وہ آنے دیتے ہیں.
هم په دې ډول کې د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری د بورډ وایس چیرمین محسن عزیز مشاد ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې صنعتونه د پنجاب په مقابله کې ډیر کم گیس مصرف کوي او په نوي گیس کنکشنو د بندیز په ترڅ کې د خیبر پختونخوا یو عیني حق د خپو لاندې کولې شي.
دلته کې 370 MMCFD گیس د وخت کې پروډکشن کیږي. کم کمرشل یوز دے, ڈومیسٹک یوز دے, انڈسٹریل یوز دے, دا منگ تقریباً 270 MMCFD استعمال ہو, یعنی سل MMCFD دے وقت کے زبنگ چے کم دے وقت کے سرپلس دے. پنجاب چے کم دے خالی و خالی انڈسٹری کے چے کم دے آگا تقریباً 1200 MMCFD استعمال ہوئی. منگ اگے گیس خالی 40 MMCFD استعمال ہو. زبنگ یو قانونی آرٹیکل کانسٹیٹیوشنل رائٹ منگ تا ولے منع کی گی لگیا دے.
دا پختونخوا دا اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی مشال ریڈیو تا وویل چی دا گیس پا کنیکشنو دا بندیز دا پیسہ دا تیر صوبائی حکومت پا دور کی شوی وا. خود پختونخوا یو بل سندکار او دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر غلام سرور مومن مشال ریڈیو تا وویل چی دا تیر صوبائی حکومت یو لوی کارنامه پا اطلسم بدلون کی صوبائی خپلواکی ترلاسه کول و, خو مرکزی حکومت په سمه توګه صوبو ته د خپلو وسایلو په لړ کې خپلواکي نه ورکوي.
چې کوم مسلمانی گورنمنت یو ډېر لوی کارنامه کړی و چې صوبایي خود مختاري وکړه, چې کوم د پروینشل گورنمنت کوم ایسټس دي پاګې باندې دا وی رائټ تسلیم کو. خو افسوس دا دی چې فیڈرل گورنمنت اوس پورې ان ټرو سپیریټ هغه شی امپلیمنټیشن ته نه پرېږدي او په ګیس امبارګو لګولې. حالانکه دا زموږ حق دی چې څومره ګیس موږ جوړوو چې د دې نه موږ استفاده وکړو.
صنعتکاران او کارخانهدار وایي چې کچېری په اطلسم بدلون په سمه توګه عمل وکړی شي نو د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم دا ستونزه به هواره شي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم ګواښ کړی چې که په یوې هفتې کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د صوبې په درو لویو هسپتالونو کې کاربندیز یا هړتال پیل کړي. دا خبرداری د ډاکټرانو تنظیم غړو تیره ورځ په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړ. دوی مظاهره د حکومت د هغې نوې پالیسۍ پر ضد وکړه چې تر مخه به یې پر هغو ډاکترانو د شخصي کلینیکونو یا معاینه خانو د چلولو بندیز وي چې په حکومتي روغتونونو کې کار کوي. د شبیر احمد جان دا رپورټ د دغه ډاکترانو په احتجاج پیلېږي.
د پښتونخوا د ډاکټرانو صوبائی تنظیم یا پراوینشل ډاکټر اسوسیشن غړو پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه او د صوبائی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نجی یا پرایویټ پریکټس باندې کم د بندیز پالیسي ده دا د واپس واخیستې شي، ځکه چې د دوی په وینا دغه پالیسۍ کې د غریب اولس او د ډاکټرانو دواړو تاوان دی. د دغه تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته وایي
حکومت په دې ټایم کې په هیلث سیستم کې داسې تبدیلیان راوستل غواړي چې هغه د مثبت په وجه باندې منفي دي او د مریض او د ډاکټر دواړو لپاره ښه نه دي. نو مونږ په دې باره کې د تیرو دوه هفتو نه لګیا یو، علامتي هړتال هم شروع کړی دی. حکومت د اوسه پورې داسې څه مونږ ته ریسپانس نه دی راکړی. نو مونږ چې کوم ډیمانډ دي په هغه کې زمونږ پرایویټ پریکټس باندې پابندي شامل ده، په هغه کې زمونږ پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ خلاف حکومت کوم قدمونه لري هغه شامل دي. او یوې هفتې پورې مونږ دې سره لګیا یو چې په دې باندې همدغه شي پاتې کیږي. نو مونږ بیا پوره هړتال باندې
هم دغه تنظیم ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه پالیسۍ تر مخه به ډاکټران پرایویټ کلینیکونو په ځای هم په سرکاري اسپیتالونو کې پریکټس کوي او دغه ناروغ به ګوري. خو ولې په سرکاري اسپیتالونو کې وړاندې نه په وړونو کې د مریضانو لپاره ځای نه نشته دی او دې سره به رش نور هم سیوا شي.
IBP کم پرائیویټ سسٹم چې کوم دې شروع کول غواړي، نو کته جرنلی اسپیټال مثال موږ والو الریډي موږ سره په اسپیټال کې کم بیډز دي، مریضان چې کوم موږ داخلي وو د ایمرجنسي نو د پیډی نه هغه کډو نه موږ سره ډک دي. اوس که IBP دوی سیکنډ ټایم کې پریکټس شروع کی او مریضان داخلو شروع شي د پیسو والے مریضان نو ابا چرته داخلي کې ابا چرته دا چر موږ چر داخل هم کو نو هغه مریضان چې کوم دی ابازي ونی شي غریبانه عوام به کم فاضي وي.
ولې دې لړکم چې کله دا خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر شهرام خان ترکه نو پختل نو هغه وینا وا چې په هر صورت په حکومت ګامونه پورته کړی کوم کې چې د اولس خېګړ وي. خو لکه د ډاکټرانو اندېښنې وي نو دوی ور سره خبر اترو ته هم تیار دي.
چې ټول دنیا کې کوم پریکټس کیږي آ پریکټس مول کول پکار کله چې تاسو ورکړل نو چینج راولې خو چینج راولې او چینج راځي نو خلک ریلکټنت دي. بهرحال که چا سره تجاویز خموږ غستې شو خو به دې شمالي حکومت کلیر دی چې حکومت به هغه نظام راولي چې کوم کې چې مریض ته سہولت ملاوی گی اور صحیح علاج ملاوی گی. ڈاکٹران چونکہ زمون دا نظام یا سٹاف زمون دا نظام ہی سارا داغی کارتا راغی دا ختم ہمو بالکل اب ہمو زین کی دو ہمو زین کے خود ہی رہے اور راغی پرانا کی مونگا قانون سازی کرے دا لا را بلو لگے ہیں چکم نبا ڈاکٹران تم فائدے
دا پامول دا چیتاغ مظاہرہ کون کے ڈاکٹران وینا وا کچر حکومت دا دوی غختن راتلون کی وہ روز کے دنن دنن پورا نکڑے ندوی با دا سوی دریوانو لوی اسپتالین کے تنہ معلوم مدے ہڑتال شروع کڑی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر.
د خیبر پختونخوا په حکومتي ادارو کې د ټیټې سطحې یا کلاس 3 او 4 کارکونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د نورو حکومتي کارکونکو په څیر دي دوی ته هم ترقی ورکړل شي. دوی تیره ورځ په پېښور کې د پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. د مشال راډیو خبریال غلام غوث له دوی سره خبرې کړې دي.
زمان مذکر شاہ د پشاور یونیورسٹی د کلاس 3 امپلائی ایسوسیشن پریزیڈنٹ یم. څنګه چې عمران خان په اسلام آباد کې د سر ورځو نه زیات درنی ته ناست دی او د گورنمنٹ نه انصاف غواړي، نواز شریف نه انصاف غواړي، نو دغه شان دی راشه عمران خان دی په خپل دلته وګوري چې موږ د اسمبلی ته ناست یو. دا ټول پی ټی حکومت دی، موږ ټول ملازمین دلته راغلي یو. ان شاء الله موږ به دا اپګریډیشن د کلاس 4 د کلاس 3 د ټیکنیکل سٹاف د لیبارټری سٹاف د ډرایورانو تر څو چې موږ دا حق دی نه نیو
حبیب اللہ مردے وائی
وائس چیئرمین لیبر یونین خیبر پختونخوا زمنگ مطالبات اپ گریڈیشن دے چسنگا دے نورو کلرکانو دا پارا دوی اپ گریڈیشن کو او چکم پوری دا اپ گریڈیشن مطالبات نہیں حل شوی نور تر دا ہاگے پوری دے مزدور دا آزم کڑے دے چی منگ با واپس کورونو تنزو او تحریک انصاف والا دے انصاف آواز اچت کڑے دے نو نن دے مزدور سر انصاف ہو کیو دستے کے پہ انصاف کے دے دیر نہ لگی لکھا چی خلق کو تب تکلیفی
مانو امیر سلام دے منگ دا آغا سیکرٹر نا روانی پیدل اور روڈ بند دا سوری پلا پور مزدگا سیالات دے دا ملک نو دا چیخی و سوری دی چاس کیلوی نشت دے چا دا روڑی نے ملاوی گی چا دا چین ملاوی
د غلام غوس پر رپورٹ کې مو د پیښور د هغه درېمې او د څلورمې درجې د ملازمینو یا د ټیټې سطحې د ملازمینو د احتجاج حال اورېدو د دوی څرګندونو خبر شوې. د یوې څېړنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 50% ماشومان له ښوونځیو بهر دي. د الف اعلان او په سوات کې د نوښتګرو ځوانانو ټولنې یا انوویټیو یوت فورم په نوم د ناحکومتي ادارو تازه څېړنه ښیي چې د پاکستان د ډېری غریبو او بېوزله سیمو کورنیو بچي له تعلیم او برخی دی. د ماشومانو د تعلیم لپاره حکومت څه کوي په اړه تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ویل کېږي د تعلیم کچه پکې کمه ده. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکو ادارې الف اعلان تازه څېړنه ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې 50% جینکي سکولونو ته نه ځي. د دغه څېړنې تر مخه په پاکستان کې په مجموعي ډول 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې د جینکو شمېره زیاته ده. د ټولنیزو چارو د کارپوهانو په خبره د سکولونو د نشوالي په ګډون غربت او یو شمېر نور ډېر عوامل په پښتني سیمو کې د تعلیم او بالخصوص د جینکو د تعلیم د ټیټې کچې سبب جوړیږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر او کلتور پوه ډاکټر راجولي شاه خټک وایي
ګرانی او غربت او جهالت غفلت او سنور داسې کلتوري یا داسې نورې ذمهوارې دي داسې یو غیر یقیني صورتحال سره زنانه تېرېږي چې د هغوی د فیوچر یا د هغوی په خپلو پښو د ودرېدو یا د فیملي سپورټ دا قسم څیزونه هغوی ته نه دي راتل.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک چې د تعلیم په حق له د صوبایي سټینډینګ کمیټې غړي هم دی خوشبینه دی که اوسنی حکومت د دوی د تعلیم پخوانی پالیسیانې برقرار وساتلې نو د جینکو د تعلیم شرح به ښه او په تعلیمي میدان کې د لکانو نه هم مخکې شي.
زمونږ دلته د جینکو شرح چې دا د تعلیم بدقسمت نه راکمه ده دا یو ډېر تاریخي پس منظر لري چې دلته مذهبي جنونیت پاتې شوی دی. دلته بیا په ډېره لویه توګه باندې د زنانو د تعلیم خلاف چې بیا په تېرو وختونو کې شوی دی. بیا ډېره ښه خبره دا وه چې د عوامي انسل پاتی تېر 5 کلن کې حکومت و کوشش دا وکړو چې 50% بجټ موږ تعلیم ته یعنی د زنانو تعلیم ته چې کوم دی هغه موږ مختص کړو. سکولونه جوړ شو، کالجونه جوړ شو، یونیورسټۍ جوړې شوې او د جینکو تعلیم طرف ته هغه ماحول چې دی هغه موږ برابر کړو. سو زموږ دا تمه ده چې ان شاء الله دا موجوده حکومت چې دی کدی دا عوامي نسل پاتای د تعلیم په حواله باندې او بیا په خصوصي توګه باندې د زنانو د تعلیم په حواله باندې چې کوم اصلاحات عوامي نسل پاتای کړي دي برقرار وساتل دا کوم کمی چې دی دا به ډېر زر چې کوم دی دلته برابر شي.
دا پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د یادې کمیټه مشر محمد عارف پیاوای چې تعلیم باندې خرچه د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي او د جینکو د تعلیم شرح سیوا کولو لپاره په صوبایي کچه هلې ځلې روانې دي.
چې کوم سکول جوړیږي 70% باندې روندي نیو اسټابلیشمنت یا اپګریډیشن دا موږ 70% فیمل سایډ ته تدریو او 30% میل سایډ ته تدریو. یو دیم عمران خان په خپل د انرولمنت نو آغاز کړو او یو غټ مهم چلولې او په کې دا وی یو ډیر خو رزلټ راغلو. زه به تاسو ته یو ډیسټریکټ خبرو کوم چې نه په یو ډیسټریکټ کې زموږ چاستي ډیسټریکټ تاسو هم ریکارډ انرولمنت شو. بل غټه مسله دا و چې پینځم نه پات په سکول کې میکسیمم جنہ کې او پاتې شوې لري سکول ته نه تلې لګال ته په چون کې مډل سکولونه دا چې کبه مډل کوم ځای کې موجود نه تا بهای نو موجوده ټایم کې میکسیمم سکولونه یعنی یو زه به دوم د ما په خپل حال کې 100% فیمیل لور کړ او سمره اپګریډ دي دا ما فیمیل لور کړی ان شاء الله دې ریزلټ را روان دي.
کارپوهان وایي چې په بجټ کې د جینکو د تعلیم لپاره زیاته برخه د مختص کولو په ګډون د سکولونو د سارنې نظام د ښه کولو سره ښه نتیجې ترلاسه کېدی شي. خو په کار ده چې مور پلار په زیات شمېر کې جینکې په سکولونو کې داخلې کړي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی دلته ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
اور دور کو سم درته خبرونه لنډیز وړاندې کوم ځکه چې په پیښور کې لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی غیر ریاستی عناصر د پاکستان کورنۍ امنیت ګواښي او دا چې کبر دوی قابو نه موندل شو نو د هیواد حالات به لا پسې خراب شي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې د دفاعي نندارتون پر مهال وکړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نوی مشر سردار رضا خان نن د خپلې دندې لوړه کوي. پاکستان وای په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم له وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور ځنی کسان نیولې دي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان په پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف وای په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندنه د اسلام آباد لوی تیروتنه وه. نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې د ځوانانو د پارلمان په نوم د یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې جنگیدونکي ټول طالبان پښتانه ول او دا چې پاکستان دې طالبانو ته شناخت ورکړی و. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیله مند دی چې هیواد یې بیا هیڅکله بهرنیو پوځیانو ته ضرورت ونه لري. د نوموړي دا خبره تیر ورځ د لندن کانفرانس ته د وینا پر مهال وکړه. امریکا، برتانیا او نورو ملګرو یې ژمنه کړې چې له افغانستانه د بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته به هغه هیواد یوازې نه پرېږدي. تیر ورځ د لندن کانفرانس ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له نړیوالو مرستندویه هیوادونو د افغانستان د مرستې غوښتنه وکړه. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر غرب تور پورې کړی چې روسیا ورانول غواړي. تیر ورځ د خپلې کلنۍ وینا پر مهال پوتین د غرب کارونه د هیټلر له حملې سره موازی وګرځول. اوکراین او روسي پلاوی یاغیان وایي د سپتمبر د میاشتې د اوربند تړون د شرایطو تر مخه د روانې میاشتې پر نهمه د هیواد په ختیځ کې پر ډزبندۍ صلاح شوې. اوس امرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. سراج زهیر نه اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي دا وخت یورپ په عالمي کچ د القاعده او طالبانو نه وروسته داعش د خپل ځان لپاره یو لوی خطر ګڼي، ځکه چې داسې خبرونه راغلي دي چې د یورپ، امریکې، آسټرالیا، هندوستان او د نورو ملکونو نه د ځوانانو لوی شمېر په داعش کې د ګډون لپاره عراق ته روان دي او یورپ سره یره ده چې دا ځوانان راواپس شي نو دا به د دوی د سلامتۍ لپاره خطر وګرځي. اداریه مخکې لیکي که وکتل شي نو پاکستان د وړاندې نه د ترخ تاریخ کار ملک ته خوز د یوسو میاشتو راسی دلته هم د داعش ډلې د شتون اوازې را روان دي او دې لړکی په مختلفو خارونو کې د داعش په حق لا په دیوالونو ناره هم لیکل کیږي او د دې په تور کې ځینې کسان نیول شوی هم دي. اداریه اخیری کې وایي په داسې حال کې پاکستان له امریکې نه دا غوښتنه کول پکار ده چې ترهګری اوس نړیواله مسله ګرځېدلې ده نو دا یوازې په پاکستان پسې تړل نه دي پکار او باید چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول نړۍ د دې د ختمون لپاره په شریک سرکار وکړي. بل پل جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شروع په ورځ د معذورو نړیوالې ورځ په موقع لاهور کې د خپل حقونو لپاره مظاهرې دوران پولیسو په نابیناو خلکو تشدد کړی دی چې له وجې یو شمېر خلک جوبل شوي دي. د دې مظاهره چیانو وینا ده چې تعلیم یافته معذورانو ته د حکومت روزګار ورکړي او بې تعلیمه ته باید چې د بیت المال نه وظیفه مقرر شي. ادارې د پولیسو په حواله لیکي چې نابینا خلک یې ځکه ودرول چې دوی وزیر اعلی سیکرټریټ ته تلل او بل چې دغه وخت ولسمشر تیرېدو نو د وی آی پی روډ په وجه یې دوی مخکې نشو پرېښودی. اداریه اخري کې لیکي چې د وی آی پی روډ دپاره په نابیناو خلکو تشدد کول ډېره د افسوس خبره ده، خو بیا هم دا د اطمینان وړ ده چې وزیر اعلی پنجاب او وزیر اعظم د پیښې نوټس اغستی او 15 اهلکار یې معطل کړي دي. په داسې حال کې چې قومي اسمبلی د معذوره خلکو د روزګار قرارداد هم منظور کړي، باید چې په هغې عمل درآمد وشي او معذور خلک د محتاجۍ نه بچ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان او اسرائیل پر اړیکو او نیوزمیک مجلې د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس پر ارزښت لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې له عبدالحی کاکړه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د مقالې په پیل کې د پاکستان د پخواني فوجي عامر جنرال زولک هغه خبره لیکلې ده چې ویلي وو که چرته تاسو له اسرائیل څخه یهودیت وباسئ نو دا به داسې راونړی شي لکه د تاش له پاڼو جوړ کور، او همدغسې که له پاکستانه اسلام وباسئ نو دا به راونړی شي. هم د دې خبرې د رانقل کولو وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکوال وایي اوس داسې سوچ کول لږ څه عجبه ښکاري. د ده په خبره پاکستان او اسرائیل په ظاهره داسې ښکاري چې له یو بل سره ښه تړون نه لري. د ده په خبره دواړه هیوادونه سفارتي اړیکې نه لري. پاکستان د زیاتره نورو مسلمان هیوادونو په شان د اسرائیل له وجوده انکار کوي، او اسرائیل بیا په دې وروستیو کې له هند سره اړیکې ګرمې کړې دي. خو د لیکوال په خبره جنرال ضیاءالحق چې غوښتي ټولنه مذهبي کړي یوه سپینه خبره کړې وه چې پاکستان او اسرائیل په تاریخي حواله سره غبرګونې دي. بلخوا امریکایي ویبپاڼې نیوز ویک په لندن کې د افغانستان په اړه جوړ شوي مرستندوی کانفرنس د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې د نړۍ د مشرانو راغونډېدل په دې وجه هم زیات ارزښت لري چې مرستندوی هیوادونه پوهېدل غوښته چې د حامد کرزي تر مکوانۍ وروسته به د افغانستان نوی مشرتابه د راتلونکي لس کلونو پورې کم اقتصادي او امنیتي پلانونه لري. خو د نیوزویک په خبره په تیرو دیارلس کلونو کې چې کوم 22 کانفرنسونه سوي دي د هغو په مقابله کې دغه کانفرنس لږ څه ستونزمن دی ځکه چې دا په یو نامناسبه حالاتو کې جوړ سوی. د مقالې په خبره سربیره پر دې د القاعده او طالبانو ګواښ زیات سوی او څو میاشتې پرله پسې خبرې اترې سوي، خو بیا هم د افغانستان مشران د حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د ویبپاڼې په وینا دا وخت افغانستان کابینه نه لري او حکومت په ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر په ملي امنیت او اقتصادي سلاکارانو مشتمل دی. نیوزویک زیاتوي چې له څو کسانو جوړ دغه حکومت د لندن په کانفرنس کې د افغان ملت استازیتوب کوي، خو دوی به له دغو عجیبه حالاتو او نتیجو څخه تر یو حده ځان خلاص کړي. دا شان رسندوی هیوادونه به هم له دوی سره په داسې حال کې مرسته وکړي چې توندلاریتوب او ترګر ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. نیوزویک پر مخ لیکي چې مرستندوی هیوادونه چې د څومره کومک ژمنه کړې ده هغه به د افغان حکومت لګښتونو ته تکیه ورکړي، خو د نیوزویک په خبره دا کانفرنس په لویه کچه بدلون نشي راوستلی. د ویبپاڼې په خبره که د مشرانو په منځ کې نااتفاقي هم دغسې پر ځای پاتې سي نو په راتلونکي کې به افغان حکومت له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا، برتانیا او د افغانستان نورو ملګرو هیوادونو ژمنه کړې چې له افغانستان د بهرنیو جنگي پوځیانو تر وتلو وروسته به کابل یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره ورځ د لندن په کانفرنس کې له مرستندویه هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د برتانیا وزیر اعظم هم د خپل هیواد ژمنه تکرار کړه او ویل اداري فساد په افغانستان کې د پانګونې مخه نیسي. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د نړیوالو ځواکونو لخوا د طالبانو د نظام تر ړنګېدو 14 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون یو اربیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ به کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د لندن په کانفرنس کې وویل د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په سپتمبر میاشت کې په ډیموکراتیک ډول د قدرت تر انتقال وروسته د اداري فساد او د پیسو د مینځلو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. شغلی کیری ویل ډاډه دی هغه تګلارې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله د لندن په کانفرنس کې تشریح کړي د افغانستان له ثبات او پرمختګ سره مرسته کوي.
President Ghani and CEO Abdullah have presented a reform agenda that commits
da Afghanistan wala mushra Ashraf Ghani aw ijraya mushra Abdullah Abdullah de islahato yow plan barabar kade che lawrandi sawyo asasato sara arakh lagawi aw de khulo dogo khabro ta د عملی باندې ورکولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. دوی په دې لنډه موده کې چې په قدرت کې و د پیسو د منځلو او اداري فساد په وړاندې اقدامات کړي او د مالی وضعې د شوالي لپاره هڅې کوي. له ګاونډیو هیوادونو له دې جملې پاکستان سره چې ډېر مهم دی اړیکې ښې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه امریکا او افغانستان د ویزو پر یو نوي نظام موافقه وکړه چې دغه ویزې به سوداګرو، مواصلانو او سیلانیانو ته ورکول کیږي. جان کیری وویل دوی به پرې نږدې چې افغانستان د ترورستانو په پناځای بدل سي او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پیښ کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د افغانستان له ولسمشر سره یو ځای د کانفرنس کوربه و وویل برېټانیا به له افغانستان سره خپلې مرستې ونه سپموي. ښاغلی کامرون هم په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویې ویل تجاران یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پانګونه کوي چې په دې هیواد کې قوي او شفاف ادارې جوړ شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیله مند دی چې افغانستان به بیا هیڅ کله د بهرنیو ځواکونو ضرورت ونه لري. نوموړي تېره ورځ د لندن په کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل دا یې دنده ده چې د اداري فساد له منځه وړلو لپاره کار وکړي. پر دې موضوع یو ځل بیا سالم احمد صالح.
محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې وویل افغانستان په خپل ټول تاریخ کې یوازې تیر دیرش کله د بهرنیو جنگي قواوو مستقیم مرستې ته اړ شو. د هیله وشو ده چې افغانستان بیا دا عمل تکرار نه کړي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې نړۍ په افغانستان کې د هر څه مسؤوله نه ده. افغانان باید مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان ولسمشر چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډ کانفرنس کې خبرې کولې په افغانستان کې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل موږ تل له داسې ګواښونو سره مخامخ نه یو چې له پوځي لارې یې مقابله وکړو. د ولسمشر غنی په باور په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې هم شته چې هغه پانګونه او اقتصادي فعالیتونه دي. تاسې زموږ شریکان اړتیا نه لرئ چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړئ. موږ دا خپله دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوو. ښاغلی غنی د بهرنیو اړیکو په باب وویل چې تر دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان راکړه ورکړه متفاوته وي. د هیله وښوده چې د افغانستان شریکان به د دې نوې راکړې ورکړې ملګرتیا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د ستراتیژیکو امکاناتو لپاره د زمینو د برابرېدو خبرې کړې وه. د پاکستان صدر اعظم ستاسو مننه چې د نوي ستراتیژیک فرصت د امکاناتو یادونه مو کړې ده. موږ هیله من یو دغه ستراتیژیک فرصت به تقویه سي او موږ وکولای سو د دواړو خپلواکو دولتونو ترمنځ واقعي مساوات رامنځته کړو. زموږ ترمنځ همکاري د آسیا د اقتصادي حرکت لپاره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل پریږده چې د افغانستان دوستان جشن ونیسي او هغه کسان چې ستونزه جوړوي باید پوه سي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. د دې په خبره افغانستان به تیر وخت شاته پریږدي او د ملي یووالي پر روحیه او اعتماد به د راتلونکي پر لوري حرکت کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15,000 او 1,300 کلو هرتز اوریدل شي.
د سوات په سیدو شریف کې پولیسو د یوې اتکلن انجلۍ په بدو کې د ورکولو په تور د یوې جرګې غړي نکاح تړون کملا او د ماشوم مور او پلار په ګډون نه کسان نیولې دي. پولیسو بیګا مشال راډیو ته ویل د انجلۍ یو 12 کلن لکتا په سواره کې په نکاح کړل شوې ده. د انجلۍ مور او پلار وایي دوی غوښتل چې بدی په ورورې بدله کړي نو ځکه یې دا کار وکړ. نیاز احمد خان حال راکوي.
د سیدو شریف تانی پولیس مشر ایس ایچ او محمد اقبال نسیم تر مخه دوی د سوات پولیس مشر په وینا دغه کار روي کړی ده.
د تر د زوی په سر کې ده به توري سورا ورکړه ده. دا تو کانو ماشومه او د نه لسو کانو لسو یو لسو کانو الکته ده په نکاح کړه. دغه ما پوری کاروایی وکړه. اف آی آر پکې مونږ وو کوم څومره جرګې ممبران چې دي کوم مولوی چې نکاح کړی ده د پریتین کوم کسان چې دا غیر قانوني کار کړی دي هغه ټول مګری تر کړی دي او حوالات کې ومن کړ.
مسوره کې ورکړې شوې اتکلنې ماشومې جمیلې مور او پلار هم په دغه مقاتانه کې موجود ول. د ماشومې پلار عثمان غلی وایي چې ګډي بيزي سروم او ماشومه مې رور ور کړی ده. دوی ترې خبر نه وو.
دا زموږ ګل کې سبق شي او شي دا جن بلوز یې ما ور کړ ده. زمونږ دغه کلیدار رواج دی او مونږ یې خبره ختمه شروع لري لړی شي لکه زما دروار سره جنې به سره غلبه خبره مونږ لوغه طرف ته بونه هغه مونږ لکه دا دغه کار زما لور په کلاړه ورکړه جرګي خبره کړی و ته زنم په روز باندې زه ترې مې بيزو بس.
دغرنګي د جنۍ مور وای چې د نارینه په پیسو کې دوی څه قسمه اختیار نه لري.
دا زما لیور زوی لکه خزه سره وروته وروته رااله، بیا د تقریبا دوه میاشتې د هغې جوسه کم داسې به شوي، بیا میاشت شاید پکې چې د دې دا خبره وشوه چې جرګه کې ناسته تله راتله خبرې د خپل ولۍ مونږ وی چې ګاونډ د دښمني جوړه نه شي، مرګ پکې ونه شي، خبره پر ورې ختمه شي، داسې لکه پکې جنۍ ورکړه دې جرګې پکې جنۍ ورکړه.
د سوری دغه پیښې په اړه زی د خویندو جرګې ټولنې مشره کشمالا تبسم وای چې دوی په وینا پولیسو دغه کاروایی کړی ده.
ما په دې کې چې د اسسټنټ کمشنر اشفاق صاحب سره رابطه وکړله، نو هغوی په فوري اکشن واغستلو. د دې ماشومې خپل مور پلار ته پته نشته چې دا جرم شوی دی، د دوی د لور سره په هغه کلي کې دا زیاتې شوی جرم دی، یا د دې څومره سزا ده، یا د دې دپاره څه قوانین دي.
پولیس وایي چې د قانون مطابق دغه نکاح او فیصله غیر قانوني ده او ټول ملزمان به عدالت ته وړاندې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته موږ د هغو معذوره یا معیوبو ماشومانو په اړه معلومات درکوو چې تعلیم ترلاسه کوي او د تعلیم ترلاسه کولو پر مهال دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د هغې موضوع مو هم درته څېړلې ده. یوه اداره د دغې ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، د هغې له چلوونکو سره مو هم خبرې کړي دي. د خپرونې جوړونکی دی منور شاه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په تیر شوی پروګرام کې مدرته سواد کې د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن په نامه د خیر خیګړې د تنظیم حال درکړی وو چې سر ډول یو مازورتن ډاکټر حسین احمد د خپل ځان نه علاوه د نور مازوره خلکو خدمت کوي او دا خبره په عملی توګه ثابتوي چې مازوره خلک نیمګړي نه دي بلکې خاص خلک دي، یعنی څنګه چې ورته په نړۍ کې خاص یا سپیشل خلک ویل کیږي. د سلوټ په نامه د اداره یو هسپتال او یو د تعلیم او هنر یو مرکز لري. د دې نه علاوه په مستقبل کې هم یو شمیر منصوبې په پام کې لري. د مرکز ته د علاج او کمپیوټر د کورس لپاره ورغلی په ویلچیر کې ناست یو هلک سره مخبري کړي. هغه وایي منګوره کې په یو بمی چاودنه کې یې دواړه خپې مازوره شوې دي. اکرام وای دا پیخه سو کال وړاندې شوې وه او دغه موده کې په اول جماعت کې سبق ویلو. نوموړی زیاتوي که څه هم د مرګ نه بعد شو خو د خپلو نیمګړتیا په ویلچیر کې په کېناستلو مجبور کړو. اوس په سیمه کې یې نږدې داسې سکول نشته چې ورته پوړۍ نه وي او په پوړو ویلچیر نشي ختلی. د سلوټ ادارې ته د راتلو نه وړاندې یې څه احساسات وو په دې پوښتنه اکرام وویل. د اکرام لپاره د سکول د داخلي په اړه مو د ډاکټر حسین احمد نه پوښتنه وکړه. هغه وای
دا بچی دی مو چې راځي ماته چې راته سي په دې سکول باندې چې په هغه کې به پړوي نه نو زه په هغه کې د تجربې شلا شم او د دې دی نیوی خبرې ما کې دونه قوت راو چې زه لاړه مو په سکول د می چې تاسو سره زم یو سپیشل پسند بچی چې او د ټول بار کلاس کې فری اف کاسټ چالي د دې سوات کې پرایویټ کوم سکول نشي دی کېږي هغه زم یو چې هر بچی باندې فری اف کاسټ چالي د دې لپاره زه یې چې زه کوټه نږدې کوم پرایویټ سکول نو هغه چې هغه د اډمیشن زکو کوم دی یې او د دې فاینانشل نسې مزلې چې کله دغه سلاټ کې یاري لري شي نو د خپل مو مور چکی جاری کی مور تنا سی دی دی سی نو سو بیس چی دی سکل سنا چی پیار جاری نا سی نو من کوشش کو زم سائیکالوجسٹ ان شاء اللہ دی مدر ٹریٹمنٹ شروع کی جی نن مور جی سی میڈیسن ورک ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ دی مدر پر زیرا سی ان شاء اللہ تا دی دتا کی پرائیویٹ سکول کی اپ کلاس سبق ہوئی
اکرام وای دے حالو زلو سرایے پ جوند کے رنا راغلی دا بلخوا د اکرام پلار چې د خپل زوی غم هم ورپغاړه دی او د خزه لیونتوب هم د ژوند د چارو استلې وای د سلوټ نومې ادارې لوجې بوج اسپک شوې ده
کار دې ډاکټر ته بل کورسې مورسې شته ما کلی پر دې ډول دې ډاکټر ته خپل کړلې دي خپل طرف دې دا د خپل طرف له کوم سره ډېر هغه تمند او ډېر وخت دغه تاونه تیر کړلې دي په نور بچو شتي ټول وړي دي بس ما شومان دې په څه د مزدوري نه دي د نور کنه دي او بدغه کور په څه مور هم په دغه ما شوم په دې دماغ او مرض لا راغله دې چې دې جماعت کې وړلې دا غن روز خو بیا غل را ما دوه مرض راغې بعد ټیم کې په څه لکه کوم د سپې کور نه بار دې هغه ما شوم په ما کو خراب شي دي نو دې ډاکټر څه سره دې ډاکټر دا په شنو
نوموړی وای جنگونو یې سیمې ته تباهي راوړې ده چې دا خپلې سیمه او د دې اوسیدونکو یې په بیلابیلو ازمیښتونو کې اخته کړي دي او په داسې حال کې شتمنو خلکو ته اپیل کوي چې که په خپله دا ډول د خیر ښېګڼې ادارې نشي شروع کولی نو د موجوده ادارو سره دې مالي مرستې وکړي. په روښانه مستقبل کې نن اسوات منګوره کې د خیر ښېګڼې لپاره د سلوټ نومې ادارې حال درکو چې پکې دردېدلي خلک د خپلو مسلو د حل لپاره ورځي. دلته د فرشته او حسنا په نوم دوه خویندې هم علاج او د هنر زده کړې کوي. فرشته بیبي خپل حال په دې ټکو کې وایي. فرشته بی بی وای که سه هم د تعلیم سلسله بیا شروع کړي خو بیا هم ورته کله کله د خپل تکلیف زیات شي.
مثلا راته یې اکثر خپل زخمی شي بیا سکول ته نه ځم راځم چې پیا نه وخت دی او تخته می خاجه بیا سکول ته ځم تخته نه یې خاجه بیا نه سلسله کورس بیا سره کوم څنګه دل تراو نه جمع ته ډاکټر سین احمد دی کتاب له موږ له خاصه ایډمیشن دل کومه ایډمیشن را کو 9 کلاس یا جی ساينس دا غسته دی ځوان سکول ته راځو خو خوای چې موږ خپل تعلیم حاصل کوو موږ خپل څه دا کار ډاکټرانه روښو.
فرشتہ وای خپل مازورتیا یې هیر کړي او غواړي چې تعلیم مکمل کړي نو د نورو خلکو خدمت وکوي. د نوموړي خور هم په خپل مازور ده چې په دغه پیخه کې ورسره زخم شوی و او اوس دواړه خويندې سلوټ اکیډمي ته یو ځای زیرازي. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زمانه موسنه دي او په کلاس 9 کې سبق وایم او په سوات کې په حالات خراب شي او په ماټر ګول کې لګیدلی یو مور مې په تیو پاتې ده د خلندې لمه په کې خپل خپل کې شي دا ما څه بیا مانسيره کې بل مصنوعي خپل لګیدل دا نو په هغه ځګل زم راتل زم د خیر سکول ته زم بیا دلته کې چې مونږه لطیف آباد کې دلته د دې سپټال فاته کړ راوړا ډاکټر سین احمد خبر شو زم د حالات نه بیا غوې د خپل خوشاله چې زم د پیو چې زم د مستقبل لپاره هغه دومره سوچ وکړو او لکه په دې پاکستان کې یو انسان د سی ډاکټر نو لیدل چې لکه د سی غټ سوچ کړي دي زه د ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې زم د پاره دومره غټ سوچ وکړ او دومره مستقبل رااله لکه زم مستقبل تبا نه شو موږ چې په کور کې ناس موږ د خپل ځان ته کتن وای موږ ولا دی دي بس موږ ټوک نشته د ختم شو زمګه.
د تعلیم سره سره د علاج او کمپیوټر کورس څنګه جاری ساتي په دې پښتنه حسنا بی بی وای
موږ به داسې چر کو نه سر چې د سکول نه په دوه بجې باندې د سکول نه وکړي د انسان کې په ورځ خو بیا ټوله ورځې دلته راځو خو د سکول نه بعد به راشو بیا دلته کې به خپل کورس وکړو بیا به لاړ هلته کې کور کې به کمپیوټر را سره دی که نه کور کې هلته به د دې بیس بي کې چې سر ټریننګ را کړې هلته به پریکټس وکړو او بیا د هغې نه بعد به بیا د کور مور کاروبار وکړو بیا به نور د سکول څه کار کړی هغه به بیا وکړو.
نوموړی نه مو پوښتلي د مستقبل لپاره څه امیدونه او ارمانونه لري.
زما د مخ کې نه دا چې شوق او دامي ارمان او چې زه به ډاکټر جوړېږم خو چې موږ ولګي د نوماوي چې بس زما د ارمان به لاړ شي نو ډاکټر حسین احمد چې دی زما د ارمان یې راچوت کړ او ما ته یې وي چې زه به ستاسو د ارمان پوره کوم او چې دا کورس پوره کړم مکمل کړم د خیره نو د دوی د په شان چې به زه په خپله په زړه کې ارمان ساتم چې څنګه زه معذورایم دوی زموږ خدمت کوي د په شان زه یم چې زه د دې نورو معذورانو خدمت وکړم په دې هسپتال کې
د حسنا د امید او حوصلې خبرې مو اورېدې چې په یو پیښه کې دوه خويندې او مور وجل شوې او دوه خويندې پکې معذوره شوې دي. د دې جنکو پلار ریاض احمد چې په سکول کې استاد دی وایي په دې پیښه کې په خپل هم جوړل شوی وو خو تر دې دمه یې همت نه دی بایللې.
ما بولا ته تل ورکولا او زه څه چا په چا ولاړو ما هغه مونا پریشانې غارم نو الله زه پرانی آیتونه غوړم نو دې راځي تر ګرون ټول چې دې کې اجر او ثواب نه لوي هغه جنت ته لاړو او تاسو دی الله تعالی دې ول په دا کې باندې کې او در به کوم ان شاء الله او دنیا به هم کوي اخرت به هم په تری طریقه باندې زه دې ځاپ خیال تا تمه دوړې ول حق الله لا چې نو راي ولا په لا چې ور کومه دا نه
نوموړی زیاتوي اول یې فکر کولو چې دا غم هم د په سر دی خو د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن لخوا مرستو ورته ډیر ډاډ ورکړی.
دلته کې د خلخاله کې ولې دوه نورو مازورانه هم ولې دوه ولا تسلیان هم ورکړي دا چې کوم د کې د دې او د خپل څه مسالې نو هغه ته ډاکټر به علاج هم کوي ساره دواې نه ولا عمر کوي او د خپل په اړه کې دا یو مصنوعي دا دا دې کې د پاندې کې کټا د دې جنې د اوس دا هغه د دې ښتې په دغه ما درې ما میا صفای کې فرق راځي هغه ما د تړولو دی راځي سات سات زما کور لا راځي خو دې دنیا کې راته کی او تین احمد ته په خپل باندې مازور دی د دې مازور ډېر زیات خیال ساتي په درې ما څلور مور زمو ملاقات کوي دې جنا کو ډېر زیات دې سره خوشاله هم وي نور ما چې دې چې څه وخت یې هغه هم کوي او
ریاض احمد وای د دې حادثې نه پاسې د ژوند حقیقت وو پیژند او نن سبا د خپل سکول استادانو او طالب علمانو ته دا خبره کوي چې په دنیا کې یوازې خپل ژوند خکول نه دي بلکې خوشحالي او سکون د بل مستحق او حاجتمن په مرستو ترلاسه کیږي. نو په کار دي چې د چا څومره وس کیږي د انسانیت د ښېګړې لپاره دې هم کار وکړي. د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن مشر ډاکټر حسین احمد وایي تر دې دمه یې اداره کې هسپتال او تربیتی مرکز کار شروع کړی دی.
زماجی په شپږ کنانا باندې زمایو نشر اخر غچ هغه کې سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن سلوټ ویلفیر هاسپټل سلوټ اکیډمي او سلوټ سپیشل پیپل هوم سلوټ ویلفیر هاسپټل کې بعد پاکستان د چکم special first aid diary free of cost treatment ki salute academy ke baare bachon ka education aur koma ki aghi walidain ki diary karan ki agha mazur bhi aur daghi fees nahi ada karle nazub da mazur aur normal bachon ta ji taaki ki mukhtalif courses aur mukhtalif skill hain computer plumbing ac fridge air condition
da che pa mustaqbil ke saman subay lari nu mawde wai
سبجی سلوټ سپیشل پیپل هوم چې مزه هغه کسان راولم چې کوم په کور باندې او مشرانو باندې خلکو باندې بوجي او هغه به زموږ سره د ایډمټي داغي اختر شو قدر دا ټول به منکو دي د کی داغي ټول سیستم کوم سپیشل پرسن چې داغي انګیجمنت داغي وادا د سپیشل پیپل او د سپیشل میل فیمل وادا به منکو کې هغه ته بیا د هغه ریش کور دا به موږ ورته کو هغه د سیمه ته موږ کېل خای هغه د جاو پاري په خپل باندې هغه د چین استیل هغه ځکه نو هغه به د ریزر دټو جوګه شي زږي د دنیا مو خیر حضرت کا انت اخر کوم چې زما سره دی کار خیر کې لا تر وږي.
ډاکټر حسین احمد وای د میشن کې ورسره ګنډ شمیر خلک ملګری شوی او امید کوي چې لا نور به پکې برخه اخلي او د خپل درد دلی او مستحق ولس مرسته به د خپل امداد په خپل د اصول لاندې ترسره کوي او که دا سلسله پر مخ روانه شي نو د بل هیڅ یو هیواد مرستو ته به د خلکو د انتظار حاجت پاتې نشي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه